سلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د دې یو ساعت خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو او له هغو سره د بیړنیو مرستو چارې تنظیموي. امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. تام ویست بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب، درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځایونو او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې د سیمه ایزو افغان چارواکو له همکارۍ څخه خوشاله ده. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو ښځینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کیږي. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان تور لګولی چې د کډوالو د ایستلو د پلان د تطبیق پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنۍ یو غړي له یو بل جلا کوي. د سازمان د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل دي چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400 ډیر افغان کډوال چې د پاکستانی چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ملګری ملتونه له افغانانو سره بشري مرستې زیاتوي. طالب چارواکو ویلي دي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یعنی یوناما د سیاسي څانګې مشر سکاټ سمیت د طالبانو د ریاست الوزرا له یو چارواکي مولوي زاکر سره په لیدنه کې ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت یو نړیوال کنفرانس جوړ شي او طالبانو ته به هم برخه پکې ورکړل شي. یوناما تر دې دمه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. پر امریکایي ځواکونو پرون د عراق په یوه هوایي اډه کې برید وشو چې په ځواب کې د امریکا یوې پوځي الوتکې د دفاعي اقدام په ترڅ کې د ایران پلو ملیشو یو وسلوال وواژه. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د پلازمینې بغداد په لویدیځ کې د امریکایي هوایي د امریکا هوایی اډه پرون د بلستیک توغندي په وسیله پنهښه شوه چې په نتیجه کې 8 تنه سرتیري ټپیان شول او نږدې تاسیساتو ته برسیرن زیان واوښت. د پنټاګون ویاندې صبرینا سنگ وویل د پوځ یوې الوتکې چې په هوا کې ګرځېده د ایران پلو ملیشو موټر پنهښه کړ. د امریکا پوځ وایي چې په دې برید کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او ملګرو ملتونو پرون په پاریس کې د 2024 کال د پسلنیو لوبو پر مهال د دودیز اوربند طرحه د روسیې له اعتراض سره سره تصویب کړه. د اولمپیک پر مهال اوربند یو نوی مفهوم دی، خو اساس یې د لرغوني یونان هغه دود دی چې هدف یې د سپورتي لوبو پر مهال د جګړهییزو ښارونو لخوا ورزشکارانو ته د خوندي تګ راتګ یقیني کول و. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ دا طرحه د اوسني وخت لپاره تر بل هر وخت مناسبه وبلله او د سپورت پر نړیوالو ادارو یې غږ وکړ چې روسي وګړو ته د بې پرې ورزشکارانو په څیر په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. خو یو روسی ډیپلومات وویل دا طرحه د منلو وړ نه ده. د اولمپیک د لوبو پر مهال د اوربند طرحه د ملګرو ملتونو د 193 غړو له ډلې 118 تایید کړي، خو یوازې روسیې او سوریې ورته د رایو له ورکولو ډډه وکړه. سموک راګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل استاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د تورخم له دروازې په موقت ډول بروړونکو موټرو ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی د موټرو چلوونکو ته د اوس لپاره له ویزې پرته اجازه ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ټینګار کړی چې د موټرو د چلوونکو د تګ راتګ لپاره باید یوه روښانه تګلاره جوړه او په دې اړه پریکړې د کابل او اسلام آباد په کچه وشي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر وایي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوې وه چې پاکستاني لوري یوازې د سبزي موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي یې نه پرېښودل. خانجان الکوزي ازادي راډیو ته سه شنبه ناوخته وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره دواړه لوري قانع شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډېرو خبرو او حالو ځلو نه وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي. بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. په ډېر ناوخته کې دیتا وشو چې دروازه خلاصه کی.
د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوښتونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزې ولري او دا یې یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب ویلي وو دوی هم له پاکستاني ډرایورانو پاسپورت او ویزې غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې مشر ښاغلي الکوزي وویل دوی له پاکستاني لوري سره د سې شمې په ورځ اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشوه چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دوی اوس د سبزي میوې او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستاني چارواکو داسې وخت د تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او له امله یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تېره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو د کولوژمنه وکړه. اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راهیسې هلته د ځایي خلکو د پرلت په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا ازادي راډیو ته وویل
کراچۍ د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه و چې درې زره شپږ سوه کنټینر به روان شي. متاسفانه دې لارې بندېدو تاجران لا نور هم پسې مایوسه کړله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سره کښېني او دغه خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لاره د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادرات او واردات پر مخ خلاص.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانتینر مالونه شاوخوا درې میاشتې ایسارو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي بلکې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر یې هم چټک کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی و رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله. کډوال ګڼې ستونزې لري. د دوی د صحت مسله ده، د خوړو، د ژمي او سړو مسله او ګڼې نورې ستونزې. دا د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چیلنج دی. پاکستان همدارز ویلي چې د بې اسناد افغان کډوالو سربېره راتلونکي جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنې اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادو ته د تلو په تمه دي او په پاکستان کې دا څو میاشتې په ډېرې سختۍ تېرې کړې. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
برطانوي چارواکي وایي چې په روانه میاشت کې به دغه هیواد ته رسیدونکي افغانان د دفاع وزارت په اړوندو کورونو کې میشت کړي. برطانیا نږدې 15,000 کسان له افغانستان انتقال کړي چې سلګونه افغان برطانویان هم پکې شامل دي. بیا هم صفی الله ستانکزای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی.
پر برطانوي چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکي افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي. بریتانیا نږدې 15,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه وړي. په دې کې ډیر کم د بریتانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثر یې هغه خلک دي چې یا یې په خپله یا یې د کورنیو غړیو له بریتانوي پاوز، بریتانوي مؤسسو او اړوندو سازمانونو سره کار کړی. د سې شمې په ورځ د بریتانیا د آکسفورډ شایر ښار چارواکو ویلي هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې وارد مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یو مسؤل هیلن پیګهلز په یو بیان کې ویلي، په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي او د هغه خلکو چې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړی اوشت ودانۍ د راستنیدونکو افغانانو لپاره ځانګړي شوي، سربیره په دې چې څلور څلوېښت ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برتانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لا یې هم دویمه او درېمه برخه نه ده عملي شوې. لومړی هغه دوره وه چې پکې د برتانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویمه او درېمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. برتانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستان انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. برتانیا حکومت تیره میاشت د 1200 چارتر پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د دسمبر تر پایه دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19, 21 او 15 مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12, 19 اورېدلی شئ. د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار په دوو ناحیو کې د څښاک د اوبو څلور شبکې جوړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. له دې مخکې د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله شکایتونه کړي وو او ازادۍ راډیو د دوی شکایتونه خپره کړي وو.
د تخار مرکز په طالقان ښار کې د څښاک اوبو د څلور شبکو په پرانستلو سره څه باندې 3000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې دي. د یاد ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د اوبو دغه څلور شبکې د طالقان ښار په لومړۍ او دویمې ناحیو کې پرانستل شوې دي، چې له دې وړاندې د دغو ناحیو اوسیدونکو د څښاک اوبو له نشتوالي شکایتونه کړي وو. په شمال ختیځ زون کې د ښاري اوبو رسونې او فاضلابو د عمومي ادارې رئیس نعمت الله احمدی ازادۍ راډیو ته وویل
د دې پروژو په ګټې اخیستلو سره 3600 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. په دې څلورو پروژو په پلي کېدو کې خلکو له موږ سره همکاري وکړه او د خلکو د مرستو په پایله کې دغه څلور پروژې پرانستل شوې.
د تخار مرکز د طالقان ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي د څښاک اوبو د شبکو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر خلکو غږ کوي چې د اوبو سپما ته جدي پاملرنه وکړي. د طالقان ښار د لومړۍ ناحیې یو قومي مشر شاه محمود افضلی ازادۍ راډیو ته وویل
ښار په یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې، خلک د اوبو له نشتوالي سره مخ شول. سږ کال موږ تصمیم ونیو چې له حکومت سره مرسته وکړو تر څو کور په کور د څښاک اوبو نلونه وغځوي. زموږ همکاري نتیجه ورکړه او له پاکو اوبو برخمن شو.
د یاد ولایت د دویمې ناحیې یو شمېر اوسیدونکي د تخار د اوبو رسونې له ادارې غوښتنه کوي چې د اوبو د میترونو د نصبولو بهیر ګړندی کړي. د یاد ناحیې یو اوسیدونکي عبدالحنان راته وویل
موږ سخت د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ وو. خوښ یو چې د اوبو رسونې ادارې د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړه. الحمدلله د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن شو.
د طالقان ښار یو بل اوسیدونکی کریم الله هم ورته خبره کوي.
طالقان ښار په زیاتو سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې وي. دوه درې ځلې مو د هرې څا په کیندلو 10-15 زره افغانۍ ولګولې خو اوبه راونه وتلې. بیا خلکو د اوبو رسونې له ادارې سره مرسته وکړه، نو په پایله کې زموږ کورونو ته د څښاک اوبو نلونه وغځول شول.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې امیر کریم الله حقیار وایي پر دې څلور پروژو څه باندې 12 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 60% لګښت د خلکو لخوا ورکړل شوی دی.
پلان داریم چې در آینده از این کده بیشتر به مردم
موږ ژمن یو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. د میټرونو د نصبولو په بهیر کې ځکه خنډ رامنځته شوی چې موږ میټرونه له بهرنیو هیوادونو پیرو. د میټرونو په رسیدو سره به د پاتې شمېر کورنیو ستونزې هم هوارې شي.
په داسې حال کې د تالقان ښار په دوه ناحیو کې د څښاک اوبو څلور شبکې پرانستل کیږي چې له دې وړاندې د تخار د مرکز د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې ادبي کلتوري پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خبريږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. یوازې د روان 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې په میدان وردګو ولایت کې د لیونیو سپیو د داړلو څورلس پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د دې پیښو علت د خلکو خپله بېغوري ده. د میدان وردګو ښاروالي او د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لیونیو سپیو د له منځه وړلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په روان نومبر میاشت کې د لیونیو سپیو د داړلو څوارلس پیښې ثبت کړي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال فرید احمد نوري وایي څوارلس کسان د دوی سره په ولایتي روغتون کې بستر دي چې لیونیو سپیو داړلې دي.
څوارلس د ربیز مثبت واقعات دي او ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. مخکې دنه چې موږ کمپاین شروع کړو، موږ ولایتي روغتون کې د دې لپاره واکسین لرو، د هغې د تداوۍ لپاره، او هغه کله چې سپی په واسطه ودرول شي هغه تداوي کېږي. وروسته د هغې نه د ولایت د مقام د پیشنهاد په اساس نو نوموړی کمپاین شروع شوله چې ټول وسایل یې د عامې روغتیا ریاست یعنی د تطبیقونکو انجو په همکارۍ باندې ترسره کېږي. فقط بشري قوه بشري ځواک د ښاروالۍ په مربوط کېږي چې هغه کوم وسایل چې وخت چې وژل کېږي ورته هغه ښاروالۍ کسان ورته اچوي په ساحه کې بېرته سپی دی راټولوي.
په میدان وردګو ولایت کې له دې وړاندې هم د لیونیو سپیو د داړلو پیښې ثبت شوي دي چې وروسته یې بیا د ښاروالۍ مسؤلینو په وړاندې د اقداماتو خبر هم ورکړي. ولې د ښاروالۍ د اقداماتو سره سره بیا هم لیونی سپی راپیدا سي؟ د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعال راشد عمر می په دې اړه پوښتلې دي.
لیونی سپی په اړه دا څه کیسه وه چې دلته یو غوا مریضه و، نو کله چې هغه مریضه شوی وه بیا د مامغه مرض له امله هغه له منځه تللی وه، نو هغه بې پاکي کړې وه، بس غورځولې وه همالته شاوخوا تللی. نو دا سپی د همدغې غوا د مرض له وجې نه کوم سپی ور برابر سوی دی چې داړلې خوړلې وه، نو وروسته هغه سپی نورو سره جنګ کړی وه. نو له خلکو نه هم دا خواهش ده چې کله کوم حیوان چې مریض سي یا هغه سي او هغه له منځه لاړ سي بې جا جای ونه غورځوي، مسؤلینو ته خبر ورکړي، نو هغوی ته
خو له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د خلکو غوښتنې د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه دا دي چې دغه ښار دې په منظمه توګه له سپیو پاک کړي. د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې د یاد ښار اکثره برخې په کوڅه ګشته سپیو ډکې دي چې د خلکو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
لاس پنځلس نفره یې خوړلې دي کنه. د موږ له مشرانو دا غوښتنه ده چې دغه مخنیوی وکړي، که څه دوا چې ورته اچوي بس رقم یې کوي، خو مقصد څه یو مخنیوی وسي کنه. خلک په تکلیف دي، حیوانان مکتب ته ځي، بلې خواته ځي، چې اثرې دي او کته پورته کېږي، نو هر چا سره خو ټول داسې نه شي کوی چې مثال د خبرې ده یو شایي ورسره چې مخنیوی وسي. خو له مشرانو نه هم دا غوښتنه ځي دي او مخنیوی وکړي.
بلخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم مني چې یو ځل بیا په ښار کې لیونی سپی پیدا شوی دی او له خلکو غواړي چې ځانونه خوندي کړي. دوی وایي دا ځل یې بیا د لیونیو سپیو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله همدا.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوې مجلې لومړی ګڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی ګڼه کې نشر کړي، او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی ده.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړي جایزې ګټونکو خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال کوم درته پیدا کیږي چې د کیسه لومړی مقام وګاټو ډیر زیات نیمګړتیاوي لري. د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالي شورا جوړېدو پریکړې ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهې څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. در ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. روانونې دوشنبې د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دېرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر 6 د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول لمانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پراتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کومې ټلګې لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه مخکخ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې 6 لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې 6 کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یوه برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورستیو پخو کیناسته، شاوخوا یې سترګې وګرځولې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نور کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یوه بله کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اغلې کامران څخه به د دوی د کیسې یوه برخه واورو.
احمد وویل: وږمی، که دا د مرغۍ بچی په بل رنګ وای څنګه ښه به ښکارېدو. وږمې ضرور غبرګه کړه: له ما سره یو پاکټ نکریزې شته، راځه په نکریزو یې سور کړو، ښایسته به شي. په کاسه کې یې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچی له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ. زنګ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچی ومینځي. وږمې اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچی مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راواړوو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د اند په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل در روح الانوری پراپور کی.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان پدوم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان ته علمی مجله لمړی غاڼه ده، علمی تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لمړی مجله ده او لمړنۍ غاڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
آن علمی مجله دولس علمی مقاله په لومړی غاڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوی مقاله د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي.
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، چې ان قریب هفته دوه کې به انشاءالله چې دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکې څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل.
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخې اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي او د هیواد په سطحه زمونږ پوهنتون یو نوم پیدا کړی اوس، او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشاله دي. په دې کې محصلینو سره هم ډېره خواري کوي استادان، طریقې او تخی چې څرنګه مقاله ولیکل شي او څرنګه خپره شي. او د خیره وایي په آینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري، یو به ساینسي مقالې به تیزان لخپرېږي آن مجله، او اجتماعیات والا چې دي هغې به خپلې مقالې ځان لخپرئ. په آینده کې د خیره سه دغه پلان هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډېر زر بیرته بندې شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکې مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپه راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله، د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولی شو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د درېم ادبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړۍ جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیران کړی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپله په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېری او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېیمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فیستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغې انتخاب او یا هم د دغې پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې، جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې، د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورخودل سوي. یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر لدیر سو کیسو څخه پورته وو، یعنی دغه فستیوال ته له دیر سو څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې، چې له دغو دیر سو کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله. او هغه کیسې چې لومړی جایزه یې ګټلې ده، زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله، زموږ د وطن د وروستۍ تراژدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژدۍ په ډېره سمبولیکه بڼه باندې انځور کړې وه، چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي، چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي. او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و، هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي، چې په ښایسته کیسهیز نثر کې لیکل شوې وه دغه کیسه، چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و، او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی، چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي، او په دې اړه مو بیا فکر کولو ته هڅوي.
له اخلي سپوږمۍ په مننې اوس به د کیلې په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکې کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوږ شو.
هلک پنسل په لاس پر مخې پر کتاب چپ پروت و، رسامي یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، ای پروفیسره! هلک وترېد، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګه یې کړه، لږ وروسته 8 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وخوره. د زیړ طلایي ساز شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مکور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بدل شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي. هلک پنسل کېښود، غلې وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چغه کړه، سپیرې ناوخته دې کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادرې دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخای نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ورغږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادرې کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار بعد بیرته د ښځې پر چادرې راوړل. ښځې ځان سره وښوراوه. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې. شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان. دواړه د بازار وې څنډې ته، چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل، ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل، یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه رابرسېره شول. ډاکټر وویل، پرېږده چې خپله وغږېږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه، خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل، خورې څو اولادونه لرې؟ سړی وار د مخه وویل، مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله، ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ، جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه، دادی همدل تناستوی تلار شا درمل روڑا سڑای پتیزی سرووت ڈاکٹر ویل خور نم دی سدا خزی غلی ویل زربی بی خاون دی ولی سپیره در توی خزا چادری کی و خود دا زی چی روادو شم خاون می توپک سپا کو آغا خپل کسنوی رور تره ولگی تر ڈاکٹر هم و نرسید سای پر زای شو لحاغی پیخی رو رستا می خاون سپیره بولی ویستا تند ما پسی خلارنا خزی غلی ویل ڈاکٹر صاحب کاش کی دی نسخه کی و جور کلوش هم را تلی کلی وی آغا نه را تاخلی ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه سترګې یې له اوښکې ډکې شوې غلې وویل خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه پښې او ملا به دې ښه شي سړی راننووت تېزه تېزه سا یې اخیسته هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره ډاکټر سړی ته وکتل ګوره چې بازار ته ښکته شوې یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله سړی د ښځې پښو ته وکتل ښځې ژر په پښو چادري ور واچوله سړی ډاکټر ته وویل کور کې یې نه وي ایښې دي دواړه جګ شول ښځه زانګې وانګې په سړي پسې له شا روانه وه د چادري له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل سړی لږ مخکې ودرېد د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس راتېر کړ دا یو غټ زنځیر خو راکړه پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې سپی ګولټېر دی هغه پخوانی هم وشکاو ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل
ښاغلي تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو
زه قسمه فکر کوم کوم داوران چې دي یا د فیسټیوال د روونکي چې دي د پښتو د برخې او زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغې ټولنې سره نه دي پاتې شوي په افغانستان کې زیات و نه دی کړی نو دا فکر کوم دی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بله بڼه باندې داسې ښکاره شوی چې خو دا دوی ته حیرانوونکي ته چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلب شي هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه البته دوی دومره جرات هم نه لري البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو میکادان دی آلتا و دوی پا اروپا که در پاتی سوی یا زی طولنی سر شاید دوی در دل جالی پر تارست کنی نو پام دی خاطر بندی دی تا لمره مقام رو کردی او گرنی نور پختانی دیسی آقا دی ما پی ذهن که را پیدا کی گیسی شاید پا دی دلیل پا دی دلیل پا دی دلیل دوی دا کار کردی
چه دلائل استاس بزید که در گرزی چه ولی دیتا جایزه آر کردی؟
لکه مثلا دی البته دی پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه مطالعه کړی لکه څنګه چې لوی لیکوالانو راخیستی دی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې د ژوند او د پښتو ادب له برخې نه چې دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دی خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني او هلته د ښځینه کشر باندې دی البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپي حاجت ته کېني د ښار تصویر ورکوي یا ښه سره ومونږ کې ټټ نه تکتل کېږي نو دوی باندې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی لخپلو ماشومان سره ډیر بد چلند کوي په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شوزی ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لاره کې چې بلې خواته به نه ګوري موټر کې دې ټخې نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي د انسانان دوار خلري سم او ناسم دلته دا سړی لا پایله تر اخیره پوري سم نه دی ماشومان باندې هم چیغې وي لیکن بیا په ورته وخت کې له ماشومانو سره خبرې کوي لکه څرنګه چې باید کرکټر انځور شي هغه څه نه دی انځور شوی
بالکل منطقي اړخ کیسې ستونزې لري خدا د ما د لومړنیو کیسو نه یوه کیسه ده نو نه پوهېږم چې هغه وروسته ما کومې کیسې ورته لېږلې وې وروسته ما یو ځای لېږلې وې نو نه پوهېږم چې دوی ولې هغوی هغه کیسې نه دي انتخاب کړې او دغې ته دوی اولیت ورکړی ده. پسې
تنویر صاحب که چېرته د کیسې ځینو تخنیکي شیانو ته راشم مثلا زمان ته زه راشم تاسو یو ځای لیکئ چې شیبه وروسته داسې وشول سات ورسته سړی راشکاره شو د دقیق زمان نه دی سات ورسته نه څومره وخت شیبه ورسته نه څومره وخت فکر په داستان کې خو په کار دی چې دغه فاصله ډکه شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوی دی مثلا څو ځله دا خبره راغلې ده چې ورغبرګه یې کړه څو ځله دا راغلې ده چې چادري وشورېده لکه څنګه چې تاسو وایسئ داسې ښکاري لکه یوه لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اوله کې به کیسې لیکلې کلمات به تکرارېدل او ځینې شان به تکرارېدل د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم همداسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کتاب دوه کاله مخکې لیکلې وه نو کله چې په دې کې اته میاشتې اووه میاشتې تېره کړې یو ملګري په واسطه مې ما ته خبره کړه چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او هلته ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کړه نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه ما کیسې ولېږلې خو مګر ما دا بعدې زه وګڼله چې خیر موږ مبتدي لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال نو من ځان ته نه ورکو خو شاید ما موضوع نه شي مقام وانه خلی چا لپام دومره کی ورنه شي خو مګر کله چې واخستل ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډره ته پیدا کیږي چې دا کیسه څنګه دومره مقام وګاټو نه غنو اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم را واخلم نه کوم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیاوی لري د کریکټر لخوا د مکالمو لخوا د ډیالوګ لخوا د مکان لخوا د زمان لخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو د کیسه لیکوالي لیمې ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره اور
سودا لنډه کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته چیړی پانی لونی بیلی دی باد نچوالی زمستر گو تا حقا منی ولار دی چی دی کال دی پای امتحانو تا بمی تیاری نیولا خوز لمکتب نبیلیم دی کور دروازه ورده بیده پلار می ورو بود دی خبرو غگی رازی دیر تا چابک خونی تا دینه نشو لحقی خواچی رو بود کمپیوتری پلاس کدی لمخ نمی سور تاو پورتا شو نن سهار می پلار لکمپیوتر نطول شایان ولیگل پر فیسبوک د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی وو وړوم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل ګیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بېرته راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر قرار قرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څېرې له نظر تېرې کړې هېڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنی خور مې موسکی شوه نور غلی دی زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیې کې د شبو دالی شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمېر شپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د شبو په معیار کې دوه کې د لهجو انډول مراعت نکړي دوی لاسه د رادیو سره خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیار کېدو غوښتنه هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کې
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړېدو هرکلی کړی خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پرتو سیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تمام
یوازې د پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکیدو له ګواښ سره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دې وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
افغانستان ساخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای موخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوې څو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د پ د شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یوه پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 200 ژوندې ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ
نن شپه درځم خامخا درځم نن شپه درځم خامخا درځم درځم لتا سره نن شپه ز تر سهار پورې په وچه شوندو په زخمی کوتمې لدار دلری خود درد په غې کې په جړغونی
او بی سیک آواز سندری وایم، موسیقی غږوم، لدره دډکه موسیقی نڅوم، د هر ژوندی انسان لدره د وی وغږو، د زوړ جماعت ملا بغوک د دیواله شاتوي، هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقی سره جوړه جوړیږي، د ژړا غږ به زمونږ موسیقی ته لا ښکلا وربخي، د ژړا درد به له سترګو نه تلپاتې رڼایي پټه کړي. نن شپه درځمه، خامخا درځمه، نوی رباب نوی سیتار سره، پوهیږې هیڅ راته ویلی نشي، د درد کیسه دی هیڅ کولای نشي، څنګه چې پیل کړي کیسه زړه دې راډک شي، زړه دې راډک شي، د دردونو مزي تاو راتاو شي، خو زه درځمه خامخا درځمه، نن شپه به دواړه خپل دردونه له چانه پټوو، د موسیقۍ په ژبه په هنرمندو ګوتو پرته د چا له ویرې، او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتوو، نن شپه خپل درد غږوو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقۍ، د خپلې مینې د اظهار لپاره، د خپل ژوندون په بیا، نن شپه هیڅ ویره نه کړم، دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه، او دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه.
خلې سپېڅلې په مننې چې دا شعرې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی وو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې، له ازادي راډیو
د خوست لکنو د سیمې د مشرانو یوې جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2,500,000 افغانۍ وي. د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نورو قومونو سره په توپیر لکڼو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکڼو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لارې د نجونو ولور 2,500,000 افغانۍ ټاکلی دی. قومی مشرانو پریکړه کړي کچېره د لکنو کوم کاس لدی پریکړه سرغړونه وکي، له هغه سره به ټول قوم د غم او خادي هر ډول اړیکې پری کوي. قومی مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامیدل ختم اعلان شوی دي.
ورته موږ داسې مطلب چې 2,500,000 روپۍ بو، یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک کې بودیا کې که دلته یې 2,500,000 بو سیری 500 روپۍ به دې پورې وي چې هغه کوټه پوي. هو زوم بو هغه دی خلک نیوي، ماما نشتا، غوړي نشتا، وریزي نشتا، خلیفہ نشتا، تونل نشتا، یعنی لا جوړه جمع شپې جوړه بو خو هغه نیوي دی پور پکو نیوي سلور جوړه سرات ټکرایو دا پوښانی په خو نیوي.
قومي مشرانوي لوړ والوار د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونشي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټې وچاپ کی. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پورا چې ایمون ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا بي ته وکی دا نو ولته نوسی 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 اخیر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې مونږ وسنجول او دای دې ټیکټ روپۍ دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یو دې پریک دا نشي پری کوله مونږ ځوانون او ټول دا غاسي ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغه خښتو کې 200-300 روپۍ د ډینو شو جوړوي خېټې ته نه شو پوره کوي، بیا به ورول ته مثال څه پوره کو. او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه غنه پاتې دي، مثال سپینګیری شو کړي دي، مثال د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نه شي.
بل لوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پرېکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پرېکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل،
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي. نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشرانو ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، دا یو عام خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې موسی احمد شیبر په خدای سپارم. ښه دې ډېر شي.
نور جہان پکار ندی مات جڑ پروسلا جملنگ میں نسوسکارا استا خبری سائستے تچی فناز راسا کرے ہم ٹپائے ہم غزل سنگا فنازی و خندل شایستا شایستا زوانی لکه زمین شایری بانز کال عمر کهو سنگ پر زانوی دا ارغو دزوانی ورزی وش پی پای انتظار کی تیریس پی چی دزر کورنی دا چا دلا میوری تصویر را کشیده دشایست نشی را پریشده غمی تل زوما میلما ستاد یاری کم پایدا سپیر لاستن را بوچی سری گرانو نظر بلو هستی دیر خوشحال و یزر گیدی چی را سرامی خلا لیدی نیک ولدی رازی مسافر یار به جرمنی نباران سنا جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم پرزر پجرا تا مور تزا نیمش پدا تنهای دا دا جانان گران جدای دا ستا غمونا میلمانا قربان دی خرومی لدر هیر دل زیرا تگرانا چاچو وایو جانانا دیمی سول دوار شوندان چنان جواب راکی جانان پل مطلب پورا کری تجرو مال نن رازی ستا پلاس کسر بندی جرو ما تولا اتوری ستا تکان سود کوزی خاوری واروی دسماز تاوری دکوری.